سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او مخکې تر دې چې د خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونمانانو په راپور کې ویل دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ وړي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې مدران غړي غیرغلی دي چې خبر اعلان او پزنګ ډول درسنې خزینه کارکونکو لزاتو بندیزونو او تبيزي چلن سره مخامخ دي چې مسلکی کار پر محل د دې ورته بي اخصمنې. دینامو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په راپور کې په دې ترڅ کې د خبر اعلان پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړاونو د 2014 قضیه مستند شي چې د خپل سرونیونو او د توقيفونو 2015 د شکنجه او ناوړه چلن یو سره دي شاو د غوښنو ويرونو پینځه بیا موارد پکې شامل دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې آزادي لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد د تنظیم شوی او سیستماتیک کې دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر وپنه خبر شو راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړاو له هم د نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي، او د مثال په توګه یادونه شوی چې یو ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا جامع له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري، نو د هغو نارینه او خپلوانو ته سزا ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي چې دا کار د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. راپورونه وایي چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي دي چې د نړیوال موسو په مرسته یې فعالیت کوي. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونو کې دا سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د امر په اساس تړل شوي دي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شمېر نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلوي. په دې اړه د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې هم په کندهار کې سیمه ییز ښوونځي چې نړیوال موسسو تمویلول بند کړي دي. تاسمان چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې ظفي سرتیری ځای بزر کړی دي، بلکې تیر شپه پر امنیتي ځواکونو د موټر د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیری او ملکی کس ووژل شو، نن سهار وختي پاوس ته پر معترضانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. تیر شپه له معترضانو سره په نښتو کې لسګونو پولیس ټپیان شول چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی دی. پرون په داسې حال کې چې اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې او سړکونه بند، امنیتي ځواکونو پر زرګونو معترضانو چې د خیبر پختونخوا له لوري د پلازمینې پر لور روانو ربړي ګولۍ او اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د تېرې شنبې له مخه رئیس پولیسو اسلام آباد کلول کړی او مظاهره چیانو ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړي. روسي خبرنده چې په واشنگټن کې د اسرائیل سفیر وایي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربان معاملې پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرون د اسرائیل پاوز رادیو ته د اسرائیل پوزي رادیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نهایي شي. خاغلی هیروزوک زیاته کړه چې هر راز موافقه باید د طالبانو د لبنان د حکومت لخوا هم تایید شي، خو د ټینګار وکړ چې توافق ډیر نشتې دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د رسنیو وضعیت وړاندې با په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنه
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
او افغانستان کې لاهم د پولیو ویروس سمره د اندېښنه وړ ده.
پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو او لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم.
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر بیوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 386 موارد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلي دي چې سربیره پر د خبریالان او د رسنیو کارکونکو د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 13مې نیټې پورې له 316 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256، د شکنجې او ناوړه چلند 113، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد، د هغوی د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ګډ د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19مه رسنیو ته وسپاره. په دې لارښود کې چې یو لس مادې درلودې راغلی وو د هغو موضوعاتو خپرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خپرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغوی تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقۍ او فلمونو چې ښځې په کې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کارځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دینی خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کړې چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اګست په 18مه په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلونکو ته ویل شوی دی چې نشي کولی له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18مه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی چې دا یقین ترلاسه کړي څو د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنو سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي دي چې د رسنیو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لا هم ننګونې شته، او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
زموږ همکار ښاغلی تکل صاحب چې خپل راپور تاسو ته وړاندې کړ، مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپل تازه راپور کې کړې او د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړاو لا هم د نړیوال پاملرنې ته د اړتیا وړ بللی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان خزو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له خزو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. راپور کې راغلی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې یو ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینه ته سزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسې وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15 پیل شوی او د ډسمبر 13 به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکې او اخلاقي څارونکې قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړې کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسېدنې تر څنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې او دغه راز په دې موده کې 40,000 میرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړې. د طالبانو حکومت د روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړوونکو ته له خبرداري ونیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی او انده چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په اروپا او شمالي امریکا کې ډیره افغان خبرلاند د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه لغوه کړي. دوی په ویلمه کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ ځپلو او د خبرلارنو ستونزو په اشاره سره ویلي دي چې د دې تړون باطلېدل د ولسواک حکومت د جوړېدو لپاره لار هوارولی شي. نور جزئیات په راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن او افغان خبريالانو په یو اعلامیه کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه شوې هوکړه لغوه کړي او په دې هوکړه کې دخیل کسان نړیوالو جزایی محکمو ته راوکاږي. په اعلامیه کې راغلي چې د دې تړون لغوه کول چې د دوی په ټکو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ترهګریزو ډلو د ودې لپاره اسانتیا برابره کړي، کولای شي په افغانستان کې د یو پراخ ولسواک او ټول شموله حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي. دغو جلاوطنو خبریالانو ټینګار کړی چې واشنگټن باید پر طالبانو فشار راولي چې د یو ولسواک او پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته ژمن شي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادۍ په جدي توګه ځپل شوي او سانسور شوي او په دې هېواد کې د خبریالانو د تاوتریخوالي، شکنجې او وژنې سلګونه پیښې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دی. په افغانستان کې یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په هرات کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل او رسنۍ د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل:
به ساحه میرم او گزارش را
کله چې موږ د راپور لپاره ساحه ته ځو زما کورنۍ اندېښنه لري، د امنیت احساس نه کوي، اندېښمن دي چې زموږ لور نن راپور ته وتلې ده. تاسو نه چې د امر بالمعروف کسان راسي او هغه یوسي، د نندارتونونو جوړونکي خزینه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې ګډون وکړي. ډېرې اندېښنې لري چې هسې نه له هغوی سره قانوني چلند وسي.
امید پاییز په کابل کې د یوې تلویزیونی شبکې خبریال و، خو د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې وروسته خبریالان له اقتصادي، امنیتي، روحي او رواني ستونزو او زیاتېدونکي فقر سره لاس او ګریوان دي. د 300 څخه د زیاتو غږیزو او تصویري رسنیو له تړلو وروسته هغه خبریالان چې د کورنۍ نفقه یې ګټله بیکاره شول او غیر قانوني سفرونو او سختو کارونو ته یې مخه کړه.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر د دې هېواد د جمهوري ریاست په ټاکنیزو مناظرو کې ویلي و چې د دوه تړون د لاسلیک کېدو 3 میاشتې وروسته د ده د ادارې لخوا فسخه شوی، ځکه د ده په وینا طالبانو دا تړون نه و عملي کړی. یاد تړون د 2020 کال په فبروري کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. طالب چارواکو تل هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د دوه تړون نه دی مراد کړی. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و چې دا تړون د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي څو افغانان خپله د خپل هېواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. له دې 2 ورځې وړاندې ښځینه معترضینو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو د فعالینو یوې ډلې هم په یو سرخلاصي لیک کې له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي و چې له طالبانو سره د امریکا د دوهې د سولې هوکړه لغوه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې سکل هم د پولیو وایروس فعال دی چې له امله یوازې تر اوسه 3 ماشومان افلس شوي دي. د ازادي راډیو خبره رولا انوري د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسېدونکي احسان الله کاموي سره مرکه کړې سو چې په کوچنیوالي کې د ګزارن وهلو او تر اوسه له ستونزو څخه ډک ژوند تېروي.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه میادیږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو او لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم. پلار مرحوم مې خپله ډېر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد دپاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای، خو متاسفانه اقتصاد مو ډېر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایا د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو تیاریرانه پرواز وکړه. بیا ډاکټرانو راته وویلي چې دغه تلپاتې معلولیت دی، نو تاسو باید قالبونه استعمال کړئ او بعضې فیزیوتراپي حرکات هغه تاسو وکړئ. نو زما په دواړو پښو لاسونو کې قالبونه وو، بیا مې د دوو لاسونو د یوې پښې قالبونه لرې کړه او په یو پښه کې تر اوسه پورې زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوئ، راغټ شوئ، د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه و؟
ورونو به زه وهلم، رټلم، تهدیدولم به زه به په واقعیت باید ویم چې ته به زه واده ته نه پرېښودلم، خیرات ته به ځان سره نه وړلم، ټولنیزو مجالسو ته به نه وړلم. همیشه به راته ویل په تا مونږ شرمېږو، ته یو معلول یې، ته باید په کور کې کښېنې، ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم و استکبار او یو ظلم ربانی کی دغه پر صورت دی شاین اندسی ادامه پیدا کړ. ممکن زما کورنۍ د دې مسایب په اوریدو سره ډیر زیاته خپه او غمجن شي.
کاموي سب تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک را سره ډیر بد او بد چلن را سره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وک؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه و در سره؟
د کامې ولسوالۍ د مرادلی صاحب د لیسې نه په اعلی درجه د دولسم ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورکړ، د کابل پوهنتون د کرنې پونجي ته بریالی شوم، هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پوهنتون کې مې ماسټري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پوهنتون کې د حقوقو فاکولته ولوسته، قضا او څارندوالۍ برخه. هو کې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېرې یو غلطو الفاظ او القابو کارول چې ګوډه ګوډه خپه وړو، بابا کره چمبه وړو، شل ګوډ شاراوړې، پیټې، ډوډۍ خور او داسې نور هغه القاب چې د دیني ارزښتونو خلاف وو. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنوانسیون د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپورې دا راته استعمالېدي او دا راته ویل کېدي. خو ما دا د ځان لپاره پتیلې وه چې یواځینۍ لار چې د دغو ناخوالو نه ما ته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلو خپلوانو او د دولت زماندارانو او حکماو د توجه وړ وګرځېدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی، د کرنې او مالدارۍ او بوډګولو وزارت کې د ایشیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او مالینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم. زه هلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم. د بدیل معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوی. زه د جنګ د قربانیانو په کورنیو معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې دی زده کړي دي. جګ شي، اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینی، د دید عینکې واچوئ، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړیو ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکي او ناروزو یوازینی شي هغه چې دی هغه زده کړي دي، چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید مونږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی؟ مېرمنه دې هم معیوبه ده، معلوله ده او که نه روغه ده؟ او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما د یوې محرومې او معلولې افغانې سره چې شابیبي کاموي نومېږي او په 1996 کال کې د یو ځای په ځای شوي ځمکني ماین په نتیجه کې دواړه پښې د لاسه ورکړي دي او لاسونه یې ټول تیکې تیکې دي. دې سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی. زه څلور بچیان لرم، دوه نوڼې او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ولس د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله لکه زما کورنۍ مجادله کوي او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سکالې درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه څه ده چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي، که واکسین ونه شي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي.
زه په نړیواله ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي، او د افغانستان په قومونو، پرګنیو، روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو دپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور په رضاکارانه شکل وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ستاسو بچیان د ټول عمر دپاره د سالمې روغتیا محرومیږي، او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کیږي.
تصدی رادیو خبریال رولا انوری و د ننګرهار کمی ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کمی سره مرکه کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د هلمند ولایت شمیر ولسوالیو د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکي مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري، چې له امله یې د ژوند حالت ډېر ستونزمن شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي لکه باغران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي وای له لشکرګاه سره نښلیدونکي لارې بیخي خرابې دي، او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکي وای کله چې څوک ناروغه سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي، د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي، او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مریض وو د سړک لو درمو سړک مریض مو خپل وخت نه تنه دغه نه رسیږي ډاکټر هسپتال ته نه رسیږي. چلامات کې نه جوړ خالي د ټکټ ډوډۍ پردا دا یو کړل ټایګر مساعد صاحب د چولاړي بده سو خرایره شروع کی داګه دړې چپر چمټر د سپارته نه د خپل نشکرګه ته وړي پر لاري
مسکلا د خلکو لارې چې ډېری خراب دي. کچې مریض چې مریض تر حد پورې تر ولایت یا تر کوم ځای کې چې د دې ډاکټرانو تر هغه رسیږي، او حاصلات چې د حاصلات سره مدغه رقم دي په مشکل کې دي. حاصلات چې کوم د شینې جوړې چې کوم ځوانان تر وړي ډېر لګښت لګیږي چې د تر ولایت پورې شي چې راځي.
د همدی ولسوالی اوسیدونکي همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلي کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وایي دی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلي کړي او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو. یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو، چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت لخوا څخه د روانیاتو تحیه کول په واک کې ورکول کیږي. نورې چارې چې هغه دام وارکاری دي، که د یو سړک جغلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي، چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې او پرتی سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کیږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و، د دې ولایت ډېری سیمې د جګړو له امله تخریب سوې دي. په ټولیزه توګه د هلمند د ولسوالۍ اوسېدونکي له حکومته غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره دې جدي اقدامات وکړي.
د پنځه ویشت دقیقې پس